برنامه میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. حالا هم با همکارم فرشته جلال زایی باشین. فرشته جان خوش آمدین.
مننه ستاره اوریدونکو، پروگرام ته بخیر راغله. ستړي مسي د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د په څلور بجې پیل شو. دا خبری خبرونه ده، په دې خبرونه کې موږ خبرونه او رپورټونه خبرو تر 15 بجو پورې. خو اول پام وکړئ چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړو. دا اوس ما همکاران تایر روشان او صفی الله ستانک زه استودیو ته راغلل. صفی الله به خبرونه ووایي، بیا تر هغه وروسته رپورټونه لرو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو یوه چاودنه شوې ده. 4 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري، چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوې. خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلیو دروازو تر شا وي. ښاغلی خلیلزاد په شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ وار له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلی دي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد امریکایي سناتورانو ته د خپلو دغو لیدنو په اړه معلومات ورکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغان خاوري د تروريزم د کار نه اخستلو ډاټ هغه مسایل دي چې خلیلزاد او طالبان پرې بحثونه کړي. خو خلیلزاد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او بین الافغاني خبري هم د بحثونو اصلي موضوعګانې دي. د خلیلزاد او طالبانو وروستي دور خبري د می په نهمه پایته ورسېدي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد د خبري کی خورو بللیدی. طالبانو ویلی له افغان حکومت سره مخامخ خبری نه کوي او دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله مهمه ده. په غزنی ولایت کې نن ماسپښین په 2 بجو د PRT سیمه ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. چاودنه په هغه موټر کې شوې چې چاودیدونکي مواد پکې بارو او پولیسو یې د درولو هڅه کړې وه. د ولایت د ویاند محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چاودنې له ساحې څخه تر اوسه پورې د غونډې ولایت ملکي روغتون ته څلور شهیدان چې 2 تنه یې ملکي وګړي او 2 تنه یې امنیتي سرتېر دي او 10 تنه ټپیان چې 1 تنه یې ملکي وګړي او 3 تنه یې امنیتي سرتېر دي انتقال شوي دي.
بلورته د غزنی ملکی شفاخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت وای دوی روختون ته تر اوسه پوری د 2 کسانو مړی او 15 ټپیان ورول شوی. کومي وسلوالې ډلې د دغه بمی چاودنې مسولیت نه دی منلې، خو عیني شاهدان وای دغه چاودنه په هموی ټانک کې شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینسته شوې شخړې د حل کمیسون وایي دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک پاړه به سبا ته په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د 20 کسیزه کمیسون یو غړي عبدالقیم سجادي سبا ته د رای ورکولو پروسې د میکانیزم په اړه داسې وایي:
پیشنهاد ایست که در ارتباط با رای گیری بر سر رای
وړاندیز دا دی چې د شکمنې یا د شخړې وړ رای په اړه د رای ورکولو په اړه سبا موږ او تاسې جلسه په 9 بجو جوړه کړو او سره کینو د رای ورکولو د میکانیزم په اړه هوکړه وکړو او بیا به رای اچونه وشي. د دغه کمیسیون یو بل غړي غلام حسین ناصری وویل دوی د آرشیف د څېړنې په صندوق کې د چول شویو رایو د شمیرنې او باطلې رای په برخه کې کار کړی. ښاغلی ناصری وویل د کمیسیون 11 غړیو د باطلې رای په اړه منفي نظر او 14 نورو بیا تایید شوي، بللې خو هوکړه وشوه چې باطله رایه په عمومي مجلس کې رای اچونې ته پاتې شي. د افغانستان ولسی جرګې د ریاست پر سر د شنبې په ورځ ټاکنې وشوې، خو دواړو کاندیدانو ترمنځ لانجه وروسته له هغه وشوه چې کمال ناصر اصولي ویل میر رحمان رحماني د معیار وړ رایه نه ده ګټلې. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوی وه. اعتراض کوونکي غواړي دا قضیه ژر تر ژره حل شي او عاملین دې مجازات شي. د 10 کلنې فرشتې ورور فهیم نبی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل:
زما خور په داسې حالت کې پیدا کړه چې هغه د قتلو نه ده، نو موږ پښتنو ته انصاف ولې نه میلاویږي؟ موږ ته خو انصاف پکار دی. زما مطالبه دا ده چې ماته د انصاف میلاو شي.
د فرشتي مړی د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په چک شازاد سیمه کې موندل شوی و او د سه شنبه په ماخام خاورته وسپارل شو. د پاکستان د پارلمان د وکیلانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون دغه کسانو د روختون مخې ته لاریون وکړ چې په نتیجه کې ډاکټرانو د فرشتي د مړی طبي معاینه هم کړې وه. د پولیسو په وینا له دې قضیې سره اړوندې حوزې د پولیسو مشر په خپله دنده کې د غفلت په تور له دندې ګوښه شوی او پر وړاندې قانوني چلند کیږي. او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یو تازه کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین ګازو په واسطه د یکشنبه ورځې د حمله څیړي. ادلیب د سوریې د حکومت د مخالفینو وروستۍ اډه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګس ویلي د جمهور رئیس بشار اسد حکومت کیمیاوي وسله کاروي او امریکا او متحدین به چټک او سم غبرګون وښي. مورګان پر روسیې باندې هم د هغه څه لپاره چې د سوریې د رژیم د مخالفینو د ملامتولو لپاره ګمراه کوونکی رسنیز کمپاین وباله انتقاد وکړ. په سوریې کې د روسیې د پوځي د پوځ د سولې او پخلاینې د مرکز رئیس ویکتور کویچین پرون ویل د دولت له لوري نیول شوی ملیشو د کیمیاوي وسلو د صحنه سازۍ او د حکومت د ملامتولو د پلان په اړه خبرې کړي. هغه ادعا وکړه چې مخالفین یو خاصه څانګه د زهرجنو ګازو د تولید او ساتنې لپاره کاروي.
تاسو د ازادي رادیو ورینه د چهارشنبه ورځ د جوزا اوله ده او د می د میاشتې له 28 سره برابر ده. زموږ د خبري خپرونه ده تر 15 بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه رپورټونه لرو. په پایل کې به په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت د مودي په اړه په ځنګړې ډول د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت د مودي په اړه ځنګړې رپورټ درته وړاندې سي. بیا به له غزنی واوري چې پولیس څه وایي.
زما نوم اسد الله د قتیا شهر اسکر ما د یولس میشت کیږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه ولا کیږي د یولس میشت کیږي په رخصت نه مطلب.
په دې خبرونه کې به له کندهار واوري چې ولې د یو شمیر ولسوالیو خلک کډی کوي او خپل کورونه وځي.
زمو شې کښیان غدرا وېستل د ګوراسه انو دروازه هم دغه خلاص پاتې شو استقام لا اوار دی له توسو چې ورسې کورونه مو.
په ورزګان کې به د کوچنیانو خبري واوري چې وايي وسلوالو طالبانو مکتبونه ورته تړلې دي.
هغه د طالبانو کمربندي طالبانو میزونه او چوکیانې او کتابونه او شان ټول سره غورځولې دي. معلمانو شې نسته په دې خطر نه سم تللی.
په همدې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقوقو اونیس پروګرام. د ازادي رادیو اوریدونکو اول رپورت مو په افغانستان کې د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت مودي پاړه پر روانو سیاسي ناندرویو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمیر نورو کسانو چې ځانونه یې د جمهور ریاست لپاره کاندید کړي دي ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خدمت دوره بشپړه شوې ده او د حکومت له نن څخه دوی ته د قانون له نظره مشروعیت نه لري. د یادونې وړ بولم چې د اپریل په 12مه نیټه د افغانستان سترې محکمې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه کولای سي چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس تر انتخابه پورې کار وکړي. دغه سي حکمونه مخکې هم د سترې محکمې لخوا په ځانګړو مواردو کې سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر 28 نیټه کېږي. نور جزئیات په دې اړه له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت حکومت دوره نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړه شوی او قانوني اعتبار یې پای ته رسیدلی. دوی وایي سر لننه به د قانون د حاکمیت د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ایز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې د موږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا یونونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامرستمنه ازادي راډیو ته وویل د دوی لارینونه به د بنظمۍ په معنا نه وي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانون نه د دفاع لپاره دي.
امروز ماته وعدت ملي
هغه وایي سر لننه د ملي وحدت حکومت قانوني مشروعیت نه لري او نه هم کارونه پر مخ وړای سي. لارینونه د بې نظمۍ په معنا نه دي، بلکې د خلکو د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره به وي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید حکیم ترسن وایي ولسمشر غني ته د چوکۍ پرېښودلو لپاره 15 ورځې وخت ورکوم. هغه وایي زه په شخصي توګه 15 ورځې نور هم ښاغلي غني ته وخت ورکوم چې په دې خبره ښه فکر وکړي او د هیواد او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون د 16 مادې پر بنسټ د جمهور رئیس دنده د 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې له 1.5 تر 2 ورځو پورې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12 د بل ولسمشر ته ټاکل کېدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. په 2019 او 2014 کلونو کې د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال هم ورته ستونزه رامنځته سوې وه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست تازه نظر هم ولرو، خو بریالي نه سو. خو د جمهور ریاست د ویان مرستیال سمیم عارف تېره ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې د سیاسي مخالفتونو دریځ به کودتا وي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی هارون چخانسوري د می د میاشتې په 16 نیټه پر دې مسله په ټویټر لیکلی و چې د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات چې هغه موقت یا سرپرست حکومت په اړه خبرې پکې کیږي د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف دی. چخانسوري لیکلی و سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپل میل قانون نشي تفسیرولای. په کابل کې مو د کابل د دوو شاریانو سره د دوو ځوانانو سره چې په کابل کې غالي پلوري خبرې مو کړې دي د دوی نظر مو راخسته.
نوم خلیل عظیمی دا او زیاد تجارت پیشه ده قالین فروشی ما. منگا مخالف ده موقت حکومت یو خاطر چه منگا نو غالو چه بیا اماس شل کاله مخک چه اماس جنگ و جدال و بیا مغه بیا شروع کیږي بدبختی. انتخابات بلاره باید وشي چه انتخابات نکیږي اقتصادی مشکل ده، اقتصادی مشکلات یا د امنیت مشکلات چه ده باید دو کال لپاره یا درې کال لپاره بیا هم خپل اشرف غنی چکینی هغه ډیر.
زمانو محمد قاسم منګل د قالین فروشان یو دکاندار. هر دولت ننګړتیا وي خپل ننګړی، هر سړی دا اندېښنه لري. اوس که بهتر درته وایم چې مونږ خو تجارت په حساب کې یعنی کاروبار په حساب کې اول مونږ څومره ضرر وین امم رائد لري، یعنی چې دیورا جیوزی د شپې دی پاره پیدا کی هغه مسکینانو باندې لري باندې کړی دی د کار روزګار په خراب کړی دا سولې زتو غیال کی ګورې مونږ تقریبا دی وو 50 شپک 50 کال نه را پدې خو یې تروسه دا 15 څومره کال شو چې په دا جنگ زتی نور سړی شو چې انتخابات یعنی هر سړی لړ شي په خپل خوخه په خپل غو باندې خپل کاندید ځانته وټا کی مې نه په دا زور زتی خو دا 15 سال ویخ کال سو تقریبا په دا زور زتی نمونګه چې پیدا کړی ټول عمر مې په بربادای او په جګر خونه او په بیسواده کې تیر کړ.
دا د کابل شهر د دوو اوسیدونکو نظر وو. د ازادي راډیو به طرفه ده چې کوم نظرونه چې موږ خبرو هغه د خلکو خپل نظرونه دي، موږ په هغه کې دخالت نه لرو. البته که تاسو غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ تاسو کولی سئ چې راډیو ته ټلیفونونه را وکړئ. زه به د ټلیفونونو شمیرې درته ووایم. که تاسو په افغانستان کې یاست کولی سئ چې د ازادي راډیو اوتومات ټلیفون ته په 0 و 3 6 3 6 1 5 ټلیفون دا وکړي او که د افغانستان څخه باندې یاست په 0 0 4 2 1 4 5 باندې ټلیفون دا وکړي خپل پیغامونه ثبت کړئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به ورسو څو ولایتي رپورټونه لرو. اول به ورځو ارزګان ته. په ارزګان کې کوچنیانو ته د ښوونځي زمینه د ازادي راډیو د خبريال په حواله ډیره محدوده ده. د دوی په شونځو کې اکثر مرچي جوړ شوی دي او پوځي مرکزونه پکې جوړ شوی دي او حتی په ځینو سیمو کې د دوی مکتبونه لسره بندي چوکۍ نه لري، کتابونه کتابچې نه لري او ښوونکي نسته، نو ډیر کوچنیان به تعلیم پاتې دي. زموږ خبريال شریف الله شرافت تللی د څو زده کوونکو سره خبرې کړې او د دوی د شونځو حال یې اخیستی دی.
پریدلا او لالی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد کړي اوسیدونکي دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر اووم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي یې د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوی او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مهرآباد کلي اوسیدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو او چوکیان او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي، معلمانو شی نسته، په دې خاطر نسم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه صنفونه شته، صنفونه نړېدی دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری دي د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بل غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي دي ورته بیرته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبان سره دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب صحیح سي بالا زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتل خپل ښوونځي ته. د دولت سره دا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیان او میزونه او مالیشه او استادان راولي. موږ دا د دولت سره دا غوښتنه لرم. طالبان سره دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب صحیح سي بالا زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتل خپل ښوونځي ته. د دولت سره دا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیان او میزونه او مالیشه او استادان راولي. موږ دا د دولت سره دا غوښتنه لرم.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کاروي. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه په څو ځلي امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته قومي مشرانو ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مکاروي، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لیږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوال مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشران للاري خبري کړي دي، وختره بار بار کړي دي، ولی متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وايي پلان لري چې یادې تخریب شوی ښوونځي بیرته ورغوي. د ارزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولي وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې بیا راشي په ښوونځی کې زده کړي.
که څه هم امنیه قومندان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي. خو امنیه قومندان بیا دا پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو هغوی هم تل دا ډول خبرې رد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان له ښوونځي څخه پاتې دي. ملګرو ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی په افغانستان کې له تعلیمه د کوچنیانو د محرومیت یو اساسي دلیل دی. په دې کې 60% انجونې دي چې ښوونځي ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف وایي چې 10% افغانې انجونې تر 15 کلنۍ مخکې واده ته مجبوریږي او دا اجباري ودونه هم د کوچنیانو د بې تعلیمه کېدو یو دلیل دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي د کندهار په یو شمېر ناکراره ولسوالیو کې خلک مجبور دي چې د خپلو سیمو څخه ووځي، کډه وکړي، خپل کورونه او باغونه پرېږدي ځکه چې امنیت خراب دی. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي، د دوی حال یې اخیستی، د دوی د ستونزو څخه به په دې رپورټ کې خبر شو.
ارغستان، معروف میانشین، شاولي کوټ، خاکریز، نیش او غورک د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هره ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادې ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته شوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي.
البته په کندهار کې د کندهار د اوو ولسوالۍ خلک په عدالت کې دي چې هلته جنګونه دي او روزمره بې ځای کېږي. مثال په ډول شاولي کوټ، نیش، غورک، میانشین، خاکریز، معروف، ارغسان په دوی کې دي. خو دغه هغه جنځفلې ولسوالۍ دي چې په دوامداره ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځایه سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسي تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. بل خوا له جګړو بې ځایه سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکي چې د څو میاشتو راهیسې د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه اوس په کندهار ښار کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپل کورنوی د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
غرمه پر ولس نیم بجې باندې موږ په ګډي ناسو شوونه کتله نو ټکان هم سره شروع شو. نو پر موږ باندې دا اسکرو دا نورم ټکان کول ول موزي د کورو سره موږ څه کوښښان غږ را وېستل د کورو سره. نو پر واجه هم دا خلاص پاته شو استقام لا اوار دی له توسو چې ورسی کورونو دا خلاص پاته شو.
دا دوه کال کې چې مملار بند و مملار بند و هیڅ خواري او ځوان نو په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نړۍ مو د خپل د ولست لپاره پیدا کی چې دا وړه وغوړې او دغه شان وړله. خو دوه کاله تیر شو حکومت ول دغه میاشت لارې لکې دغه او ته لکې په دغه رقم دوه کاله تیر شو. موږ په اخر کې بیا نو مجبور شولو چې باس کولو دغه ایران و اسکندر ترالو پکا دغه کالی او دغه چې موږ په غاړه ویني کله شان لسته بس په کور کې په وطن کې پاتاس ول موږ رااله وسته شاته ماجر شو.
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي د روان کال له پیل راهیسي له 3000 څخه زیاتې نورې کورنۍ د هیواد د اتو نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بې ځای سوو کورنیو اکثریت یې تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د افغان بي سیم لار چې به تاسو د 1903 پښمیره باندې وړیا اسمسونه یا خپل پیغامونه راستول هغه سیستم نن کار نه کوي. نو تاسو د خبر اوسئ کومه تخنیکی ستونزه لري چې زموږ همکاران په اخته دي هغه به حل کړي بیا به درته اعلان کړو چې تاسو برته خپل پیغامونه راوستوي. تر هغه پورې که تاسو کولای سي نو ازادي راډیو ته د پیغامونو د ثبت لپاره ټلیفون را وکړي. د افغانستان څخه د نن تاسو په دغه شماره باندې چې 0 و 3 و 3 و 3 و 3 ده تاسو خپل پیغامونه ثبتولای سي. او په نړیوال شماره باندې کې تاسو د افغانستان څخه باندې اس په 0 0 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و د ازادي رادیو زنګ ته صبر وکړئ کله چې تاسو ته دوی دغه زنګ ووهل سو بیا پات لږه څخه خپل پیغامونه ثبت کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر پولیس ادعا کوي چې د نهو څخه تر دولسو میاشتو پورې خپل معاشونه نه دي اخیستي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو ولې دوی ته معاشونه نه دي ورکړ سوي؟ د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه رپورټ لري.
په غزنی کې ځینې هغه امنیتي سرتیري چې له کلونو راهیسې له وسلوالو سره په جګړو بوختې وایي کورنۍ یې وژي او ناداري دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د وطن دفاع په خاطر جنګیږي خو بیا یې هم له تیرو څو میاشتو یې خپل معاشونه نه دي اخیستي او یا یې هم معاشونه یو مخ ورک دي.
زما نوم اسدالله د قطعه شهر عسکر یم. دا یولس میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما معاشونه نه وله کېږي. دا یولس میاشتې کېږي په رخصت نیمه تللی.
زه نصیر آغا د شهرک
وظیفه لرم ما شپږ میاشتې کېږي چې معاش ورک ده او څوک پوښتنه نه کوي.
ځینې نور بیا شکایت لري چې دوی په غزنی کې دنده ترسره کوي خو معاشونه یې په کندهار کې ایستل کېږي. حیران درمان ورته ناست دي. کورنۍ یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
نوم مې سلاغه د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د لس میاشتې موش یې ولس چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوو. وظیفه دلته په کتا شهرا کې اجرا کوو. ماشینو خلک په کندهار کې وباسي. کندهار کې چا ماشونه ایستې دي. کنډکېدو کمربند شاري او دغه نهه میاشتې ماشونه مالده ایستې دي. ثبوتونه په لاس لرو. هېڅ مشکل زمونږ حل کېږي ورسره.
د غزنی نظامی چارواکی بیا وایي په دغه ولایت کې د ټولو سرتیرو معاشونه اجرا سوي دي. امونیا قمندان سمنوال محمد خالد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه چې نه وای دغه وظیفې تر تلم، دغه وظیفه مو تر کړل شوې چې ما مکمله د پرسنل موجودي خیالي نفر باید پیدا شي او موږ هغه مکمله موجودي کړي. مرکز ته مې اطمینان ورکړی. یو ټیم راغی مکمل تقریبا یوه میاشت کېږي چې په غزنی کې نیم شمول دی ولسوالۍ مرکز ټول مکمل بایومیټریک شول دی. هر څه پنځه میاشتې شپږ میاشتې حتی تر نهه میاشتې ماشینه پاتې وو چې هغه مشکل یې حل شو. اوس مکمل ټول ماشینه اخلي.
دا چې د پولیسو د ماشینو ځنډ ستونزه د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې تر سترګو کېږي، نو ځینې د نظر خاوندان دا کار د رواني جګړې لپاره یو خطرناک عمل ګڼي. قدرت الله نرمېوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دا ډول کارونه ترسره کول د پولیسو په روحیه باندې ناوړه اغېزه کوي.
مستقیم اغیز ولري د جنګ په کرښو باندې، په کومه روحیه باندې دوی خپل سنګر وساتي او یا خپلې وظیفې ته کوم ډول لازمه ده توجه.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم پولیس له وسلوالو سره په سختو جګړو بوختې او د دغه ولایت د خلکو اقتصاد کمزوری بلل کېږي چې د دغه پولیسو کورنیو د همدغه سرتیرو ماشونو ته سترګې نیولې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پاکستان کې پرون ماښام تر روژه ماتي وروسته هغه ماشومه چې مړی موندل سوی و خاورو ته وسپارل سوه. په پاکستان کې اعتراضونه ادامه لري او د وژل سوي ماشومې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قتلینه ونیول سي او مجازات سي. د ازادي راډیو لپاره له اسلام آباد خبریال احمدالله رپورټ لري.
پرون د روژه ماتي وروستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې اته کسیزه کمیټې سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټولې غوښتنې مني، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لاره خلاصه کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې کمیټې غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خپلې څلور غوښتنې وړاندې کړې وي چې د شهزاد ټاون تانې عمله معطل کولو سره د فرشتي قاتلان زر تر زره ونیسي او ورته د سخت نه سخته سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره مالی مرستې هم وکړی شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروستو مظاهره یې ختمه کړه او د فرشتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شوې، بلکې بیا په ټولو نه یو ښه عمل دا و شو چې کومې تاڼې غفلت کړه او تاڼهدار چې و هغه سسپینډ شوی، خو د هغه تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اچکړی ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې نورې مطالبې وې چې دا ټرایل سپیډ وشي په پنځلس ورځو کې به دغه انکوایري پوره کړي، دغه ټولو خبرو کې موږ سره محسن او علي وزیر هم ناست وو. علي امان ته وویلې چې دا زموږ غرونه دا موږ سره په سمدای کې ناست دي، دا موږ ټول ستاسو د ګرنټریو دا موږ تاسو ته د ذمهوارو چې دغه مسایل به دغه کړو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تاڼې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوایري حکم ورکړی دی. دې تر څنګه د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د فرشتې کورنۍ غړو سره د ملاقات وروستو نایو ته ویلی دی د متاثره کورنۍ ټولی اندېښنې لري کولو سره د پیخي با په هر کچ پلټنی کیږي. د فرشتي د پوسټ مارټم راپور خلانه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری ورستو وجل شوی دا. د فرشتي پلار ګلنبی مشال ریډیو ته وویل د مې په شلمه د شپې په 8 بجې شهزاد ټاون تانې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تانې سره خوا کې د ایوي ماشومې مړې موندل شوی دی.
چا ما
میت موکو ته زما غلور و د کټال نه و بالکل بے جواب پرتا و اول دادا سیس کړه چې د دینه د مختصب پلیټونو والے به پدې تیزاب چولی د تیزاب زنه به پدې پټرول چولی د ته اور چولی دا وختند مکمل ار هیڅ هم نو بالکل دې ته پوری بدن ټول تک تور اوسه به دالا سنینو سپو خړلیو د خپل نه نه د سپو خړلیو بدن مخر ټول لگا د کټان نه وسمل پریخه بس
د ذکر دا چې د فرشتې پلار دا تور پوری کوو چې د مای په 15 سمه چې کله د لور د اورکیدو اف آی آر درج کولو لپاره تانه ته ورغلل نو پولیس ور سره همکاري ونکړه خود مای په 19 سمه پولیسو د زنو سیاستوالانو وکیلانو او د خبريالانو د هڅو ورستو ورله اف آی آر درج کړو
دا ول اسلام آباد ته احمد لار رپورټ اوریدونکو تاسو کولای سي چې دغه رپورټ نور جزئیات د ازادي رادیو پر وب پاڼه وګورئ ازادي رادیو ټکی کام تاسو ک غواړئ چې انګریزي مطالعه وکړي او د خپل نور دوستانو سره داسې رپورټونه چې په انګریزي ژبه له ازادي رادیو خپریږي تاسو ته ازادي رادیو د انګلیسي په برخې پاڼې ته هم ورتلای سي کندهارا باندې کندهارا ټکی کام دا د ازادي رادیو د انګلیسي برخې د رپورټونو سایت دی هلته هم دغه رپورټ خپور سوی دی تاسو بیا کولای سئ پر ټویټر او فیسبوک د نور دوستانو سره شریک کړئ اوس ورځو صفی الله ستانکزی ته د ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
غزنی کې نن ماسپخین په دوه بجو د پی آر ټی سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لوی لار پرته ده یو چاودنه شوې او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د غزنی د ولایت ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې څلور کسان وژل شوي دوه پوځیان دي او لس نور ټپیان دي چې وی ملکی دي او درې نور امنیتي سرتیری دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلیو دروازو تر شا وي ښاغلي خلیلزاد په شاوخوا اوو میاشتو کې شپږ واره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلي د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامېسته شوې شخړې د حل کمیسون وایي د دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا په عمومي غونډه کې پریکړه وشي د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د هغې لسکلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوې وه او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یو نوی کیمیاوي حمله کړې وي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین ګازو په واسطه د یک شنبې ورځې دا حمله څیړي
اوس په فیروزا عزیزی د ازادي رادیو د دې ساعت سپورتي خبرونه درته وړاندې کړې
افغان کرکټ بورډ وایي نن به د کرکټ افغان ملي لوبډله د انګلستان هیواد ته ولاړه شي د دغه بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي تمریناتي لومړۍ لوبه کې د مې په 23 نېټه له پاکستان ملي لوبډلې سره لوبه وکړي
نن به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه د انګلستان په لور روانه شي په انګلستان کې به افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په رسمي پروګرامونو کې ګډون وکړي
ښاغلی هوتک وایي همدا شان به د مې په 23 نېټه افغانستان د انګلستان سره کرکټ تمریناتي لوبه وکړي دا نوموړي په خبره د مې میاشتې په دیشمنه چا په رسمي ډول د نړیوال جام سیالۍ پیلېږي او افغان کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی دی د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د جون میاشتې په 14 نېټه به افغان تکواندو ملي لوبډله د هند په سیالیو کې ګډون وکړي د دغه فدراسیون مشر بشیر تراکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د افغانستان تر څنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوبډلې هم ګډون ولري
زیت مسابقات انډیان اوپن است تیری تکوندی افغانستان در کتگوری های مختلف اشتراک میکنه و به این رقابت ها تمام کشورها کوشش میکنند که اشتراک داشته باشند
د خغلی ترکی په خبره دا سیالی د 2020 د توکیو د المپیک سیالیو لپاره ترسره کیږي چې هر لوبغاړي چې پکې د طلا مډال وګټي د سیالیو ته به لار مومي او د ریال مادرید لوبغاړي رافائل واران له دغه لوبډلې د تاک خبره رات کړه واران د اسپانیا له ویرسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دای د ریال مادرید په مقابل ځان مسؤل ګڼي ځکه په خبره یې په دې لوبډله کې اته کاله لوبېدلی او لوبډل مشر پاتې شوی دی نوموړي ویلي چې د ریال مادرید لوبډلې لپاره به د یو مهم لوبغاړي په توګه لوبېږي او بریاوې به خپلوي
اوریدونکو له یاد مبا سوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد دغه جمعې په ورځ باندې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. دا که څه هم تمرینی مسابقه ده، خو د کرکټ د نړیوال جام لپاره د تیاریو یو مسابقه ده او په زړه پورې مسابقه به وي. نو د جمعې په ورځ به تاسو له ازادي راډیو په دې اړه معلومات اورئ. زموږ پر وبپاڼه به هم تاسو ته وخت په وخت معلومات خپریږي. د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روژې په 15مه نیټه باندې چې همدا جون د میاشتې به 1 وي پیلیږي، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به هم پکې وي. نو د دغو معلوماتو که علاقمندان یاست د ازادي راډیو اورئ.
تاسو لا پیغامونو
هلمند ولایت خبره کوم. د مانم د ګل محمد داغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر د بره ټوله په ناکه باندې استخراج دی. پاکستان او ایران د ورنکی پیسې ټوله طالبان خلی، او د بره وسم د خراب